په افغانستان کې د مبشندوی بجې سوي. السلام علیکم، ازادي رادیو ته غوږ یاست. پر روان یو ساعت کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام خبري جنن د شکرې ناروغي پر مسله متخصص ډاکټر ساسو پښتنې ځوابوي. په څو شیبو کې نوریاس نوري د خبرونه پیلوي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. طالبان ادعا کوي چې په افغانستان کې د مرګ ژوبلې اندازه صفر ته راکمه شوې. یو نړیوال سازمان له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام ټینګار وکړ. په سودان کې د الجزیره ټلویزیون د دفتر مشر نیول شوی. که څه هم له جمعې راهیسې په کابل او ننګرهار کې د لږ تر لږه 9 کسانو د وژل کېدو او 6 نورو د ټپي کېدو راپورونه ورکول سوي، طالبان ادعا کوي چې تر پخوا د مرګ ژوبلې اندازه صفر ته راکمه شوې ده. د طالبانو مرستیال ویان احمدالله وسیق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د پخوا په نسبت باندې د مرګ ژوبلې کچه اوس صفر ته راټیټه شوې ده. اسلامي امارت سي عمومي عفو اعلان کړی ده، په هغو باندې ولاړ دي، هیچا ته تهدید نه دی متوجه.
خود طالبانو له عمومي عفو سره سره د تیر حکومت د ځینو چارواکو او پوځینو د زورول کېدو نیول کېدو او له درکې راپورونه ورکول سوي دي. طالبانو د امن د ټینګښت او صفر ته د مرګ ژوبلې د رسېدو ادعا داسې مهال کوي چې کابل کې پرون یوې 14 یو خبریال حمید سیغانی وواژه. رویټرز اجانس د طالبانو د یو چارواکي په حواله ویلي چې په دې پیښه کې شپږ تنه وژل سوي چې ځینې نور کسان ټپیان سوي هم دي. خو د پرونۍ 14 مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي په افغانستان کې رواني وچکالۍ او اقتصادي کړکیچ افغانان له سخت حالت سره مخامخ کړي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان عمومي مشر انټونیو ویتورینو له کابل په یو ویډیو پیغام کې چې دغه سازمان نن پر خپل ټویټر پاڼه خبر کړي ویلي
افغانان د څو کلونو جګړو، ناامنیو، سخت وچکالۍ او کورونا وبا له کابل ډیر زیانمن شوي دي. په ملیونونو نور نن سبا له اقتصادي ستونزو کړيږي. را روان ژمی به د لا زیانونو او کړاو سبب شي.
د کډوالۍ نړیوال سازمان عمومي مشر له نړیوالو سازمانونو غوښتنه وکړه چې افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري بحران د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره په ګډه هڅه وکړي. په اکوادور کې چارواکي وایي په یوه زندان کې د تازه شخړې له کبله لږ تر لږه 18 بندیان مړه او 25 نور ټپیان سوي. په دغه زندان کې روان کال د بیلابیلو سیالو بانډونو ترمنځ د شخړو له کبله په لسګونو بندیان مړه سوي دي. د ګوایا کوویل ښار زندان کې د ځینو اختلافاتو له کبله د سیالو بانډونو ترمنځ تازه شخړه تیر جمعه وروسته له هغې پیل سوه چې د یوه بانډ مشر له زندانه تر ټاکلي وخت مخکې خوشي سو. په زندان کې دغه شخړه تر نن یکشنبه روانه وه، تر هغو چې د پولیسو قطعي زندان ته ننوتلې. هلته یې وسلې، چاودیدونکي مواد او تیره وسایل کشف کړل. د زندان له ودانۍ د باندې په زغروالو موټرو کې سرتیري هم د امن د ټینګښت لپاره ګمارل سوي دي. په قطر کې ډیره الجزیره ټلویزیونی شبکه وایي د سودان امنیتي ځواکونو پلازمینه خرطوم کې د دوی د دفتر د مشر پر کور چاپه وهالي او نیولې دی. الجزیره ټلویزیون نن د سودان لپاره د خپل دفتر د مشر المسلمی الکباشي په باب نور جزئیات ورنکړل. دا راپور داسې مهال ورکول کېږي چې د سودان په پلازمینه خرطوم کې د خلکو پر یو لوی ډله د ډزو او اوشلن ګاز د کارونې له کبله 15 کسان وژل شول. په خرطوم او نورو ښارونو کې اعتراض کوونکو د پوځي کودتا په اړه خپل اعتراض څرګند کړ. د سودان په زرګونو وګړو د صدر اعظم عبدالله همدوک د کابینې د پرځول کېدو پر خلاف لاریونونه وکړل. د اکتوبر د 15 نیټې پوځي کودتا د دې سبب سوه چې لویدیز د سودان لپاره د لسګونو میلیونو ډالرو په ارزښت بشري مرستې کنګل کړي. سودان کې له امنیتي ځواکونو سره په شخړو کې تر لاسو زیات معترضان مړه او نږدې 200 نور ټپیان سوي دي. د جرمني صدر اعظم د کورونا وایرس د څلرمې څپې د لخ پرېدو په وړاندې د مبارزې لپاره په ملي سطحه د هڅو غوښتنه وکړه. انګلا مرکل پرون په خپلو خبرو کې خبرداری ورکړ چې را روانې اونۍ به سختې وي. د جرمني صدر اعظم له خپلو وګړو د کورونا ضد واکسین لګولو غوښتنه داسې وخت وکړه چې د کورونا وایرس د تازه پیښو د زیاتوالي له کبله شاید د جرمني د روغتیايي څارنې سیستم چې په اروپایي ټولنې کې زیات شهرت لري تر فشار لاندې راسي. جرمني په تیرو 24 ساعتونو کې په رسمي ډول د کورونا وایرس 50,116 مثبتې پیښې ثبت کړي چې تر دې مخکې دومره لوړ شمیر نه و ثبت شوی. په کورونا وایرس د 228 کسانو مړینې په جرمني کې په کورونا وایرس د مړو ټول شمیر 9,618 ته ورساوه. په بلغاریا کې د پارلمان د غړو او ولسمشر د ټاکنو لپاره د رای ورکولو مرکزونه نن سهار پرانستل شول. هڅه کیږي د دغو ټاکنو له لارې داسې یو حکومت جوړ سي چې وکولی سي د کورونا وبا، د انرژۍ د بیې لوړېدو او اداري فساد پر وړاندې مبارزه وکړي. اټکل کړي چې یو ګوند به هم ونه سي کړی په یوازې سر په دغو ټاکنو کې اکثریت رای خپلې کړي. دا په بلغاریا کې روان کال د خپل ډول له مخې درېیمې ټاکنې دي. شاید دغه ټاکنې به د دغه هیواد په ویشل سوي پارلمان کې پر یوه ائتلاف خبرو اترو ته لاره پرانیزي. او ټاکل سوي د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ د شلو اورونو پایلو به یا فاینل مسابقه نن وسي. د دواړو هیوادونو لوبډلې به د افغانستان پر وخت د ماښام 6:30 بجې د دوبۍ د کرکټ په سټېډیوم کې مسابقه وکړي. په نیمه پایلوبه کې نیوزیلند انګلستان او استرالیا پاکستان ته په ماتې ورکولو سره پایلوبې ته ووتل.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. د روغتیا د ژوند شتمني د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم د خپل تخنیکي همکار ته روشان په مرسته وړاندې کوم. نن د نومبر 14 د شکرې ان ډیابټس نړیواله ورځ ده. د ډیابټس نړیواله ورځ په 1991 کال د ان ډیابټس نړیوال فدراسیون او د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا په ټول نړۍ کې د شکرې د ناروغي د زیاتوالي له امله چې په هغه وخت کې د شکرې ناروغي ډیره زیاته شوې وو نومول شو او له هغې راوروسته هر کال د دې لپاره لمانځل کیږي چې دغې ناروغۍ ته د خلکو او روغتیایي چارواکو او روغتیا پالانو پام واړوي. په افغانستان کې هم دغه ناروغي په خلکو کې ډېر لیدل کېږي. د همدې لپاره مو نن هم دا د شکرې یا د قند د ناروغي موضوع غوره کړې ده. د خبرونه ته مو د داخله ناروغي متخصص ډاکټر فضل احمد زیته بلنه ورکړې ده. احمد صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
السلام علیکم. زه هم په لوړ سره تاسو ته د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته نیک هیله سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
ډېر مننه کور ودان چې زموږ بلنه مو ومنله. مخکې له دې چې احمد صاحب تاسو ته وردر کو، یو ځل د ټلیفون شمیرې اعلانوم. تاسو هم کولای شئ چې په دې ټلیفون شمیرو له موږ سره تماس ونیسئ. 00420221212451 بل شمیره ده 00420221201 ورسته شمیره مو ده واتس اپ شمیره ده، یعنی وړیا شمیره ده. بیا تکرارو 00420221201. دغه راز د اسکایپ لارې هم کولای شئ چې را سره تماس ونیسئ. رادیو ټکی ازادي مو هم آدرس ده. ډاکټر صاحب، که په پایل په دی وکړو چې اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې شکره یا د قند څه ډول ناروغي ده.
ډېره ډېره مننه. زه هم د ازادي راډیو ټولو محترمو اوریدونکو ته خپل طرفه نیک هیله سلامونه او احترامات وړاندې کوم. دا چې شکر په اړه کې موږ تاسو نن موضوع شکر ده او د شکر نړیواله ورځ ده. شکر داسې یو ناروغي ده چې کله زموږ ستاسو په بدن کې یو هارمون ده چې د انسولین په نامه سره یادیږي، د دې په مقابل کې که چیرته مقاومت یا ریزیسټنس رامنځته شي او یا د دې انسولین د هارمون هغه افراز یا سیکریشن کې مشکل رامنځته شي، نو په نتیجه کې په بدن کې دغه قند یا د ګلوکوز میتابولیزم رسیږي. نو چې کله قند یا ګلوکوز په بدن کې په وینه کې په میتابولیزم ورسېده، نو دغه هغه لیول یا سویه د نارمل حالت څخه پورته ځي، نو دې حالت ته شکر ویل کېږي. او په تبابت کې ټول هغه ناروغیان چې هغه خاص کلینیکي اراض ولایمونه لري، نو هغه ډېر خطرناک او وژونکي ناروغیان دي چې د غولو جملې څخه یو همدغه د قند یا د شکر یا د شوګر ناروغي ده. د شوګر ناروغي داسې یو مزمنه دوامداره ناروغي ده چې د بدن ټول واړه او لوی رګونه هغه پزړه کې دي، که په ګردو کې دي، که په دماغو کې دي، که د بدن په بل هر برخه کې دي، دا متاثره کوي. عصبي کیبل که هغه مرکزي عصبي کیبل دي، که محیطي عصبي کیبل دي، هغه متاثره کوي. پوستکی متاثره کوي، سترګې متاثره کوي. نو په همدې اساس باندې د شکر ناروغان د همدغو اختلافاتو د وجې نه خپل ژوند د زندګۍ د لاسه ورکوي. شکر په مجموع کې دوه ټایپونه لري چې یو ته اول ټایپ شکر وایي، دوهم ته دوهم ټایپ شکر وایي. بعضې نور فرعي ګروپونه یا سب ګروپونه هم لري، خو دغه دوه ټایپونه ډېر زیات معمول دي. اول ټایپ شکر معمولا په ماشومانو کې یا په ځوانانو کې رامنځته کیږي، ارثیت پکې ډېر زیات اساسي رول لري. دوهم ټایپ شکر چې دا هغه معمولا په هغه اشخاصو کې رامنځته کیږي چې عمر یې د څلوېښتو کلو څخه پورته وي او نسبتا څه چاقي ولري. نو په همدې اساس باندې دغه د اول ټایپ د شکر مریضان چې کله شکر په اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول کې ونه ساتي، د هغوی هغه د مرګ اساسي له د ګردو عدم کفایت تشکیلوي، چې دغه یو اختلاط یا جنجال چې د اول ټایپ شکر څخه په بدن کې رامنځته کیږي. او دغه د دوهم ټایپ شکر مریضان که چیرته خپل شکر په هغه نارمل اندازه یا ټایټ ګلایسیمیک کنټرول ونه کړي یا اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول کې چې هغه نارمل اندازه باندې بیا خبرې وکړو په جریان د برنامه کې، چې کوم اندازه ده که په دې اندازه باندې خپل شکر ونه ساتي، هغوی اکثرا د قلبي حملې او د مغزي سکتې د وجې نه خپل ژوند له لاسه ورکوي. نو پر همدې اساس باندې شکر داسې یوه ناروغي ده چې دې ته په طبابت کې هاف آف د میډیسن هم وایي، نیم طبابت د بدن د ټولو ارګانونو سره د ټولو سیستمونو سره مستقیمه رابطه لري. ټول سیستمونه د بدن که قلبي سیستم ده، که هضمي سیستم ده، که بولي تناسلي سیستم ده، که مرکزي عصبي سیستم ده، که د پوستکي جلدي سیستم ده، دا ټول متاثره کوي، د وجود دفاعي سیستم کمزوري کوي. نو په همدې اساس باندې ټول هغه اوریدونکي چې زموږ ستاسو برنامه اوري او شکر لري، په خپله شکر لري یا دا چې په فامیل کې څوک داسې وي چې په شکر باندې مصاب وي، نو د شکر په مقابل کې باید ډېر زیات جدي اوسېږي، بې تفاوت ونه اوسېږي. که چېرته خدای مخه د شکر په مقابل کې بې تفاوتي وکوله، ځکه زموږ ستاسو اکثره هیوادوال ټول هغه مرضونه چې هغه درد ولري هغه ته مرض وایي، هغه امراض چې درد ونه لري هغه ته د دوی مرض نه وایي، یا د هغه په مقابل کې بې تفاوت وي. او په طبابت کې ټول مرضونه چې درد ونه لري هغه ټول وژونکي مرضونه دي، لکه دا شکر. شکر کې لږ مریض تنده پیدا کیږي، خولې وچیږي، تشه میتیازو ته زیات زیات ځي، بیا نو که چېرته بعضې مریضانو ته چې دغه عصبي کیبل یې لږ ورته هغه کې بیا نه د پښو د لاسو سوخت ته پیدا کیږي، نو ځکه اکثرا بې تفاوت وي. نو په همدې اساس باندې د شکرې ناروغي ډېره یوه خطرناکه ناروغي ده که چېرته بې تفاوتي وشي. او که چېرته د شکرې ناروغي په مقابل کې بې تفاوتي ونه شي او دغه د شکرې ناروغي په هغه نارمل اندازه کې وساتي، نارمل اندازه د شکرې د مریضانو دا ده که چېرته یو څوک شکر باندې اخته وي، شکر ولري، نو خپل شکر که په نهره باندې د نوي او د یو سلو درسو په مابین کې وساتي، او په مړه خېټه باندې که شکر معاینه کړي د یو سلو څلوېښت او د دوه سوو په مابین کې وساتي. او که چېرته ایچ بی ای ون سی یو بل ډیر ایڈوانس معاینه ده یا ګلایکیټډ هیموګلوبین دغه د شپږم او د اووه فیصد مابین کې وساتي، نو بیا په دې صورت کې د شکرې ناروغي ته ناروغي هم نه ویل کیږي، ځکه ټول هغه اختلاطات یا کمپلیکیشن یا مشکلات چې د شکرې ناروغي ورکوي چې هغه د بدن واړه لوی رګونه دي، عصبي کیبل دي، جلدي سیستم ده، قلبي سیستم ده، دا بیا نه سي متاثر کولای دي هغه پروګرشن یا هغه پیشرفت بیا ډېر سلو کیږي، حتی صفر ته تقرب کوي. یعنی که په ساده ډول سره ووایو، نو بیا په دې وخت کې د شکر مریض هغه د شکر مرض هم نه ورته ویل کیږي، دا جنجالونه د غوی په نیز باندې په ډېر نادر ډول سره درامیسته کوي. نو د دې لپاره درې لارې موجودې دي. اوله مهمه خبره دا ده چې که چېرته موږ وغواړو چې دا د شکر ناروغي په هغه اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول کې وساتو، نو باید روزانه یو ساعت باید پیادروي وکړو. ټول هغه مریضان چې شکر ولري باید هغه فزیکي فعالیت ولري، او بل ټول هغو غذاګانو څخه باید زیات استفاده وکړي چې هغه په خپل ترکیب کې په کم اندازه سره شکر لري یا په کم اندازه سره ګلوکوز لري، چې دې ته لو ګلایسیمیک انډیکس ډایټ وایي، لکه سبزیجات او ترکاري. او هغه غذاګانې چې هغه په خپل ترکیب کې په زیات اندازه سره خوږه لري یا ګلوکوز لري، چې هغه ته های ګلایسیمیک انډیکس غذاګانې وایي، د هغو په مصرف کې باید کموالی راولي، لکه وریجې، کچالو، د غنمو ډوډۍ، میوهجات او دا کیک او کلچه، دا باید کم کړي. او په درېمه کټګوري کې باید په تخصصي ډول سره د شکر مریضانو ته د ډاکټر د خوانه باید په تخصصي ډول سره دوا توصیه شي، ځکه د شکر دوایان چې دي مختلف کلاسونه دواګانې دي، او هر دوا انډیکیشن یا استتباب معلوم ده، مورد استعمال معلوم ده چې په کوم وخت کې کومه دوا ورکول کیږي، په کوم ډوز ورکول کیږي. که چېرته اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول ته د شکر مریض خپل شکر رانه ولي، بیا کومه دوا د کومې دوا سره یو ځای کیږي، تر څو چې د شکر مریض په هغه رنج یا په هغه اندازه کې وساتل شي چې بیا د شکر مرض هم نه ویل شي. نو په دې صورت کې به د شکر مریض ان شاء الله د ټولو هغو اختلاطاتو جنجالو څخه چې د شکر د مریض په نیز باندې رامنځته کیږي، د دې څخه به ان شاء الله د ځان ساتلی وي.
ډاکټر صاحب احمدزی، تاسو خرنه واچوله د شکرې په ناروغي باندې، په دې هیله چې اوریدونکو هم اوریدلی وي، د اوریدونکو ډېرې پوښتنې به هم ځواب شوې وي کله اوریدونکي هغه په پایل کې چې موږ متخصص ډاکتران رابولو څرګندونې کوي اکثرا هغه نه اوري، بیا وروسته ډېرې پوښتنې تکراري کېږي. خو که راسو یوې مسلې ته چې تاسو د شکرې د دو ډولونو یا په دو کټګوریو باندې وویشله چې یوې د شي مخنیوي وشي او بلې خطرناک ده او هغه هم درملنې ته اړتیا لري، دغه چې مخنیوي کېدای شي چې په خپل یو شخص کولای شي چې هغه مخ ونیسي، یعنی درملو ته ضرورت نه وي، هغه کوم د شکر کوم حد دی؟ تاسو مخکې یادونه وکړه د نوینه تر 130 پورې په لوګه باندې، او که څوک موړ وي د 140 تر 200 پورې.
بالکل اصلا کچیرته یو څوک خپل شکر معنی کې پوینه کې کچیرته د شکر اندازه په نهره باندې مثلا نه کم وي، په دې معنی ده چې دا شخص ته ډیر نورمال ده او په آینده کې هم شکر ته کاندید نه ده. او کچیرته یو څوک په نهره باندې خپل شکر وګوري او شکر د 100 او 150 په مابین کې وي، او یا دا چې په مړه باندې وګوري، په مړه کې په مړه خټه باندې د شکر اندازه د 140 تر 200 مابین کې وي، دې ته بیا امپایر ګلوکوز ټولرنس ټیسټ ورکوي. په دې معنی چې دا اشخاص نشه کارت داخل سی وی دی او نه ته نارمل حالت کی دی، که چیر ته یو سل سره تدابیر ونه نیسی نو هغه بیا شکر ته داخلي کی. تدابیر څه شی دی؟ اول تدبیر دا ده چې دا پری ډیابټ مریضان، پری ډیابټ بیا هم وای ما هغه مریضان چې دل کیږي چې نو نارمل وی او نه شکر ته داخل سی وی، نو یو سل سره تدابیر کوونه نیسی شکر ته داخلي کی، او په تدابیر ونه نیسی بل شکر به بشتي کی بیرته ادي حالت راځي.
ډاکټر صاحب
تدابیر څه دی؟ اول وزن باید کم کی.
ډاکټر صاحب همدغه تدابیرونه مخکې تاسو اوس یو څوک څنګه پوښي، دا خو هغه آلی ته ضرورت لري چې باید خپل شکر معاینه کړي، دا کېدای شي په خپل د آله واخلي او خپل شکر وګوري؟
بالکل کولای شي. اصل موږ تاسو دوه ټایپ ویلی چې دا اول ټایپ شکر مریضانو کې دغه د انسولین او فقدان په مطلق ډول سره رمزي کیږي، که چیرته څوک اول ټایپ شکر ته لاړ شي د پتن دي په نسبت باندې دغه د شکر ټول کلینیک اراض والایم تبارز کوي، چې هغه اراض والایم دا چې مریض په پاو خلا د تګيږي خلو به وچیږي تش میتیاز به زردرږي، نو دا د اول ټایپ شکر مریضانو په نسبت باندې دا کلینیک د پتن رمزي کیږي. خو د دوهم ټایپ شکر مریضان چې دي هغه درېونه نیول تر 15 کلو پورې شکر ته به داخل سی وی، یدوی په نس باندې دغه د تندې اراض ولایم، د خلی وچوالی اراض ولایم، دا چې تاسو میتیازو تروان دي د اراض ولایم یدوی په نس باندې موجود نیوی، په تصادفي ډول سره په روټین معایناتو کې دا د د تشخیص کیږي. نو په دې اساس باندې د تبابت نظر باید هر شپږ میاشتې یو کال کې یو وری باید مکمل چک اپ وشي، تر څو چې دغه بعض امراض چې په تصادفي ډول سره تشخیص کیږي چې دغه د جمله څخه یو هم دغه د شکر دوهم ټایپ ده چې ټایپ 2 ډیابټس ورته وایي، دا هم تر 15 کلو پر یو شخص باندې ورک شخص به ور باندې مساعد وي، خو به بل په یوه د شکر لرم ځکه تند به د پولیس باندې موجوده نه وي، او خلی وشوالی به د پولیس باندې موجود نه وي، تشه میتیازو تک به د پولیس باندې موجود نه وي، نو چې کله د کوم بل مرض دی واجه نشه په خانه تلاړ شي، نو الته د تماینات ورکول شي، نو هغه معاینات کې به د شکر په وینه کې جز وي، نو بیا به هغه ډاکټر ورته وایي چې ته شکر ته تللی، نو دغه نو وروسته د 15 کلو نو وروسته بیا د تند پیدا کیږي، د خلی وشوالی مت پیدا کیږي، جنسي قوام کمزوري کیږي، خلی وشوالی مت پیدا کیږي، او مشکل دی چې دغه کلینیک ورکې دوی په نس باندې یو ساندزه عمومي ځای موجود وي، او د پوسټ بعض انتانات موجود وي، دیونه غوړ لیول وو دوی په نس باندې پوڅه شي، دغه ټول هغه څه دي چې دوی په نس باندې دغه تبارز کوي. خو مهمه خبره دا ده مری صاحب، کله چې یو څوک په دغه پری ډیابټس کې وي، پری ډیابټس دا معنی چې نه شکر ته تللی وي او نه په نارمل حالت کې وي، نو دوی باید یو څو سره تدابیر ونیسي. تدابیر اول دا ده چې باید روزانه یو ساعت پیاده وګرځي، او بل که چیرته وزن ولري وزن باید کم کی، او د هغو غذاګرو څخه استفاده وکړي چې هغه په خپل ترکیب کې کم ګلوکوز لري، بعضې دواګانې هم څه چې هغه په وقایوي شکل دغه پری ډیابټ مریضان ته ورکول کیږي، او یو بل آله چې هغه په خپله د شکر مریضان کولای شي چې په خپل کور کې شکر وګوري چې هغه ته ګلوکوز میټر وایي، نو هغه باندې خاص چپونه لري، نو آلنسیټ هم لري په ګوته کې یا مثلا بازو کې یا پورانه کې هغه شریانی وینه هغه وهي، بیا هغه چپو باندې هغه وینه کې ماشین دی ورکي، ماشین اوتوماتیک د شکر ورته فی چې ستا شکر په دغه اندازه کې ده، که چې ته شکر د شپېتو او د 130 په باندې کې وي، د دې ګلوکوز میټر اندازه یا معنی ډیره دقیقه ده، فکس ده، خو که چې ته تفاوت ولري بیا د لابراتوار سره 40% د دې دغه معنی بیا فرق لري.
بله ډاکټر صاحب احمدزی تاسو خرانه په واچوله په دې هله چې اوریدونکو اوریدلې وی اوریدونکو هم ډیر ټلیفون کوي د اوریدونکو پوښتنه به هم ورسته واورو تاسو به ځان سره یادداشت کوي کو کولای شو د څو اوریدونکو غږونه راوخلو د دوی پوښتنه راوخلو او تاسو بیا هغوی ته ځواب ورکوي د ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرونه ده نن مو د شکر یا دیابتس یا قند ناروغي ته ځانګړې کړې او نن د نومبر 14 د شکر یا دیابتس نړیواله ورځ هم ده یو اوریدونکو دی مهرباني ځان راو پیژنې او ل ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لري مهرباني
کورم ودان خدای خوشاله ز احسان الله خبرې کوم د کونډر کول سوالین
احسان الله خان خبرونه ته راغلاست چې پوښتنه لري له ډاکټر صاحب
او لاسونه جدي سوځي مثال ما ډیر دوی وکړه
بلې مهرباني
ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه کوم چې زما د بخي او لاسونه سوځي مثال
ډاکټر صاحب
اوري زما
ستاسو غږ خبريږي امدا اوس ډاکټر صاحب اوري مهرباني د مور کې پخي او لاسونه مو سوځي نور
او لکه مثال دغه جدا بدن نو سره جلکشن مرته کینما بدن نو سره میګی میګی کی ما ډیر دوی وکړه دغه ډاکټران نو الرجی دا د پلانکې ده لکه دا به دا دغه کنا الرجی به چی وای کنا لکه په لاسونه مې څه یو کوټه ځی مې ده لکه هغه مدا بهیره چلور کلان ده هغه مدا په خو لاسونه سوې په خو تو دیږي چې باج وخت یی باج وخت
ټلیفون مقدا کوي ډاکټر صاحب تاسو کو په پښتنه لری تر
دغه په خو د لاسو د سویدو په تفان کې خو به تند نظر ته پیدا کیږي خلو خو نو وچیږي ته شمه تیز غو بزر زر نه زی
ته شمه تیز لاله کا مثال شین چای چډيري اوس کو لکشن دراوني ذات زیاپشی نو به کدا دا استون جلرو د تشم تیز او بل چې لکه د خلو د باج وخت کې سره وچیږي باج وخت نه وچیږي وزن کم باج وقتی کمیگی باج وقتی نکمیگی باج وقتی اولاری لکه تقریبا 55 کلو وزن ما لکه باج وقتی چی ده پزه اولاری 55 باج وقتی چی وزن نگاشی به لکه چلور 2-3-5 تراکت داشی
مشکل مو آورده سو احسان خواه من نه یا بل آوردن که ده میره بانی لکم زی آو چه پختانه لاری میره بانی
سلام علیکم سلام
وعلیکم السلام له ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لري مهرباني مننه کور ودان اتمن ډاکټر صاحب آواز لږه جړو خو په ماشومانو کې اوه شکر پیدا کیږي نه پیدا کیږي ټیټه کچې څومره ده او لوړې څومره ده مخې تاسو رانه پیوچه ول خو بخیر دا پښتنه به هم تاسو ځان سره یاداش کړئ او بل اوریدونکو هم د مهرباني ځان راو پیژنې او لکم زی ازادي راډیو د مهرباني ورور مهرباني
سلامونه نه کیږي دا احترامات تاسو ته خبرې کوي دا وړاندې کوم ساحل احمد د ننګرهار ولایت نه
وعلیکم سلام له ډاکټر صاحب احمد زینه څخه پوښتنه لري
د ډاکټر صاحب نه درې پوښتنه لرم دا پوښتنه کې سره نو اوله پوښتنه دا ده چې یو مریض شکر ته لاړ شي دیم ټایپ کی او دا به تک بغیر د کنټرول نه کوم بل لار لري چې تداوی شي یو خو کنټرول چې مطلب دا دوا خوري او کنټرولېږي آیا تداوی لري کنه دغه پښتنه مې دا د ډاکټر صاحب نه چې هغه کسان چې کم عمر لرونکي مطلب عمر کمی هغه کې دا ټایپ 1 شکل چې ډیر عام دی او کله ګام دی په دې کولو نه کې او دریم پختنه می ډاکټر سم نه دا چې په شکر کې د بدن اطراف ولی به سکیږي دا په کوم شکل په کوم میکانیزم باندې دا به سی من سره دي
مننه کور ودان ډاکټر صاحب خنه واوریدل شو مننه یو بل اوریدونکو هم د بم راوخلو د سره یاداش کې پختنه مهرباني ځان راو پیژنی ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه مهرباني
بلې السلام علیکم د کندر ول تا اوریدونکو ملما ډاکټر صاحب السلام علیکم
وعلیکم سلام له ډاکټر صاحب احمد زید داخله ناروغي او متخصص ډاکټر صاحب نه تصبختنه لري مهرباني
منن ډاکټر صاحب د اوپشنه د فشار پکله پښتنې کوم مزه و سپنسر مور د تقریبا د 55 کال په شاوخوا کې عمر لري د شپېتو پرې
لکه چې دی اوریدونکو سره زموږ اړیکه پرې شوله د فشار په اړه باندې خیر ډاکټر صاحب د سره یاداش کوي عمومي کوي چې رڼا پی واچوي وایي چې د 55 او شپېتو کلونو ترمنځ مور ده د فشار ناروغي یا د فشار اغلري ستونزې لري ډاکټر صاحب مهرباني ادامه ورکړئ نور اوریدونکو نه راخلو قدرمن اوریدونکو د څو شیبو لپاره ټلیفون نه مکوي د ډاکټر صاحب نه هغه پوښتنه چې مطرح شوي وای ورې کېدای شي چې ستاسو ډېرې پوښتنې هم ځواب شي مهرباني ډاکټر صاحب
ډېر مننه اول به دغه وروسته د ننګرهار څخه تماس نیول او دغه درې وړه پوښتنه کوم چې موضوع مطابق به دی باندې برنه و چې ان شاء الله به په نورو باندې خبرې کوو اوله پوښتنه دا و چې که چیرته یو څوک دوهم ټایپ شکر ولري نو دوانه بغیر به کنټرولېدلی شي کنه کېدلی اصلا خبره دا ده چې د شکر په تداوی کې که اول ټایپ وي او که دوهم ټایپ وي د هغې دپاره یوه سپایه موجوده ده سپایه نه دا ده چې تداوی په درېمه کټګوري کې قرار لري د شکر د مریضانو په نسبانه اول او دومه کټګوري کې چې د اول کټګوري د شکر د مریضانو په تداوی کې چې د هغه فزیکی فعالیت نو د شکر مریضان باید روزانه یو ساعت حداقل هغه پیاده وګرځي دوهمه هغه کټګوري چې د شکر د مریضانو په تداوی کې شامل خبره ده هغه په خپل پرهیز ده یعنی ټول هغه غذاګانې چې په خپل ترکیب کې په زیات اندازه سره ګلوکوز ولري دغه په مصرف کې باید کموالی راولي هغه غذاګانې چې په خپل ترکیب کې زیات ګلوکوز لري هغه وریجه ده کچالو ده د غنمو ډوډۍ ده میوه‌جاتی کیک او کلچه او بره دا ټول شیان دي دا باید کم کی او په درېمه کټګوري کې چې ته په دې باندې د شکرې مریضانو اغه شکر اغه اکسپټیبل گلایسیمیک لیول ترانه غي چې اغه نوی او 100% په نهاره باندې او په مړه خټه باندې 100% او 200% په مابین کې ده بیا نو په درېمه مرحله کې د دوا توسي کیږي نو د دوا په ذریعہ سره باید د اکسپټیبل گلایسیمیک لیول یا ټایټ گلایسیمیک کنټرول باید راشي که چیرته ترانه شي نو ټول هغه اختلالات او جنجالونه لکه چې د برنامه په شروع کې مو ته اشاره وکول چې د بدن ټول واړه لوی رګونه خرابوي عصبي کیبل خرابوي جلدی سیستم خراب بې سترګې خرابوي نو دا ټول جنجالونه به د شکر د وزن رامنځته کېدل شي او اکثرا د شکر مریضان چې خپل شکر په داسې ډول سره وساتي چې هغه ډیر ضعیف ساتل وي او شکر همیش د لپاره دوامدار پورته وي نو هغه بیا په ډیر کم وخت خپل ژوند د لاسه ورکوي او د ژوند د لاسه ورکول اساسي لتونه هم دغه د بوردو ادم کې فایده ده یا د زړه حمله ده یا مغزي فساد ده یا د سترګو لنډیدل دي او همدارنګه په نرانو کې د جنسي قوې په کامل ډول سره لمنځه تلل دي پاندې اساس باندې امبان ورتوشه د کچېزه په فزیکی پالیت او په پرهیز سره اکسپټیبل لیول ترغه خبره د کلا دغه به دوا وسره توشه سي او دا یو مزمنه دوامدار نه راځي یو ټاپ د شکر اغه بیا دایمي ته د ویچي کچېرته یو څوک د زیاتې چاقیدې وجنه شکر ته تدریبي ځکه زموږ استاذ په بدن کې چې کله انسولین پرازیږي د انسولینو د رهنمایي یا د رهبری په خاطر باندې د بدن په مختلفو حجراتو کې اخیزې یا ریسپټورونه دي کله چې یو څوک ډیر چاڅي دغه د انسولینو اخیزې یا ریسپټورونه د شهمو لاندې راځي نو په بدن کې په کافي اندازه سر انسولین موجود وي انسولین به نه پوهیږي چې زما هدف او زما کار په بدن کې شته نو چې کله خپل وزن د لاس ورکی بیرته انسولین د امغو اخیزو سره بند کی کی وسیږي امغه اخیزه د انسولین راهنما کوي چې ستا وظیفه په بدن کې د ګلوکوز میټابولیزم رسول دي نو چې کله به خپل وزن د لاس ورکی او اغه اخیزه به تبارز وکي نو بیرته انسولین راځي ګلوکوز میټابولیزم رسي یا په استقلاب رسي یا په مصرف رسي بیرته د ګلوکوز ډول په وینه کې نارمل حالت راځي نو دا بیا د حالت څخه راوځي که چیرته علت یا قاز امغه چاقي نه وي نو اغه شکل د شکر بیا نو ټول عمر له دې مریضانو سره موجود ټول عمر به هم پرهیز کوي هم فزیکی فعالیت کوي او هم خپل شکر په تخصصي ډول سره د دوا لاندې راولي تر څو چې د غول جنجالو څخه داخلا شي دوهم اول ټایپ شکر مریضان چې دي معمولا د عمر په لحاظ باندې په شپکلني او کلني کې رامنځته کیږي او د همدارنګه د ځواني په اوایلو کې رامنځته کیږي. په اول ټایپ شکر او په دوهم ټایپ شکر په دواړو کې ارشاد ډیر زیات اساسي رول لري. اول ټایپ شکر چې بیا په دوه قسمه ده، یو ته وایي ټایپ 1A بل ته ټایپ 1B وایي. ټایپ 1A چې دا یو اوټو ایمیون اپاته 15% دغه د اول ټایپ شکر تشکیلوي او دغه ټایپ B چې ده نو دا بیا 15% د اساسي علت وروسته معلوم نه ده. نو په دې اساس باندې ټول هغه څوک چې هغه ماشومان وي یا ځوانان وي یو کې اکثرا دغه د اول ټایپ شکر رامنځته کیږي. نو که چیرې د یو چا مور شکر ولري، اول ټایپ شکر ولري، نو پلار شکر ونه لري، نو په ماشومانو کې 3% د دې خطر سره چې اول ټایپ شکر تلل شي. او که چیرې د یو چا پلار اول ټایپ شکر ولري او مور شکر ونه لري، خپل منځ کې ودونه سره کړي، نو د ماشومانو په نسبت باندې 4% د دې خطر سره چې هغوی هم ټایپ 1 شکر باندې مصاب دي مبتلا شي. او که چیرې د دوه داسې صوفي چې دوه اول ټایپ شکر ولري خپل منځ کې ودونه سړي وي، دغه د اولادو په منځ کې د 200% نیول تر 500% پورې د دې خطر سره چې اولادونه هم په اول ټایپ شکر باندې اخته شي. بل درېم پوښتنه دا و چې په دا شکر کې دغه د اطرافي سفلي دغه سوخت میکانیزم شیدا دغه د شکر د مریضانو په نسبت باندې چې دغه بدن ته لکه ستنې چخیږي یا دا چې د مریض تله ګرمیږي وخیږي او ټول بدن سوځي، د دې اصل میکانیزم دا ده چې چیرته په وینه کې په دوامدار ډول سره د ګلوکوز لیول یا سویه پورته پاتې شي، نو دغه په دوامدار ډول سره په بدن کې د ګلوکوز لیول پورته پاتې کېدل دا په عصبي کېبل باندې ظاهري تاثیرات لري، یعنی نیورو ټاکسیک افیکټ لري په عصبي کېبل باندې. نو هغه دا چې دغه د ګلوکوز ظاهري تاثیرات په عصبي کېبل باندې په نتیجه کې نیوروپاتي ورکوي. همدغه نیوروپاتي ده چې موږ تاسو بدن سوځي، یخیږي او ګرمیږي، نو همدغه میکانیزم پر اساس باندې چې د ګلوکوز په عصبي کېبلو باندې ظاهري تاثیرات لري او په نتیجه کې نیوروپاتي ورکوي. دا بیا مختلف شکلونه لري، ایزولیټډ نیوروپاتي ده، اوټونومیک نیوروپاتي ده، همدغه پولی نیوروپاتي ده، یعنی د بدن ټول عصبي کېبل له دماغ ونیسه تر پخو پورې دغه ټول سیستمونه کې چې کومه عصبي رشتې دي، که چیرته یو څوک شکر په تخصصي ډول سره تلای نه کی او په هغه اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول کې ونساتي، نو دا غټور متاثر کوي او دا غټور په هضمي سیستم کې بیا خاص مشکلات ورکوي، په قلبي سیستم کې بیا خاص مشکلات ورکوي، په پوستکي کې بیا خاص مشکلات ورکوي. یعنی دا غټور د مغ عصبي کېبل چې د شکر د وجې نه متاثر کیږي خاص کلینیک اوراز ولایم چې د دې په نسبت باندې رامنځته کیږي او دا غي میکانیزم ده.
بله ډاکټر صاحب، تاسو ګومانم چې د ننګرهار نه چې ټلیفون کړی و دا پوښتنه مو جواب کړلې. د نورو دوه اوریدونکو پوښتنه هم په یو ډول باندې لکه چې بله مهرباني
او بل دغه ساده نه وروشي د کونړ څخه تماس نیول او لاسونه او پښې سوځي، نور ځتی نه زیاته تند کی چې چای ونه شي کی نور مشکل لري. دغه د لاسو د فخو سوخ نه تنها دا چې په شکر کې بلکې ډېری نور ناروغان چې په هغه کې امرامي زیږي، کله چې اوس مثلا یو څو په وجود کې د ویتامین بي 12 کم بوت رامنځته شي، یا مثلا د پروتین لایز زیات شي، یا مثلا د ویټ غوړ رامنځته شي، بعضي رواني ستونزې هم دي چې کېدل شي. خو بیا هم په طبابت کې اصل دا ده چې باید هغه اساسي علت پیدا شي. زما په نظر باندې دغه د احسان الله وروشي د کونړ څخه تماس نیول دي د لاسو د فخو سوخ شکر په بیس کې نه ده، ممکن ویتامین بي 12 لیول وګوري یا د وینې غوړ وګوري، یا مثلا پروتيني لایز د بدن کې زیات نه وي، بعض رواني ستونزې ولري، دا موږ اوازو څخه هم رامنځته کېدل شي. اول د شکر ناروغي اول ټایپ شي کوم ده یا دوهم ټایپ دواړه اول وروشي تماس نیول وي د دې هغه جګ او ټیټ اندازا شکر درې شکل لري. اول کچیت یو څوک غواړي چې شکر نه وي، نو خپل ځینې چې شکر وګوري که شکر دې نوي څخه ټیټ په نه هره باندې، په دې معنی ده چې دا شکر بيخي نارمل حالت کې ده، په آینده کې هم شکر ته کاندید نه ده. خو که چیرته په نه هره باندې خپل شکر وګوري، شکر دې یو د سلو او د یو سلو 15 په مابین کې وي، نو دا په دې معنی ده چې دا نه شکر ته تللی ده نه نارمل حالت کې ده، بیا هم هغه پری ډایبټ ورته وایي. خو که چیرته په مړه خټه باندې شکر وګوري، شکر دې سلو سلو ته ټیټ وي، دا هم نارمل اندازه ده، د څه اندازه ده چې بیا نو دا شکر ته کاندید نه دا شخص. او که په مړه خټه باندې خپل شکر وګوري او شکر یې د 130 او د 200 په مابین کې وي یا د 109 په مابین کې وي، دا هم پری ډایبټس وایي. یو بل ډیر مهم معنی د شکر د مریضانو په نسبت باندې هغه HbA1c یا ګلایکیټډ هیموګلوبین دی. که چیرته HbA1c دی او چا دی 15.5% څخه کم و. دا معنی چې دا شخص ډیر ښه نارمل حالت کې ده. که چیرې ایچ بی ای ون سی د 15.5 او د 6.4% ما باندې کې و، دا هم 3 ډیابټس ده. معنی دا چې نه شکر داخل شوی ده نه په نارمل حالت کې ده. خو که چیرې ایچ بی ای ون سی یو څو وګوري د په هر درې میاشتو کې ځل کتل کیږي او د دې دغه فیصدي 6.5% وي یا د 6.5% څخه زیات وي، نو دا په دې معنی ده چې دوه ځله تکرار شي دغه شخص بیا شکر داخل شوی ده. شکر داخل شي بیا نو شکر باندې مصاب شو، شکر مبتلا شو، شکر تشخیص شو، نو بیا د شکر پر رابطه باندې ټول تدابیر باید په نظر کې ونیسي تر څو چې شکر له جنجال او د شکر له مشکلاتو څخه وساتي ځان. ابل دغه بل ورو چې د قندهار څخه تماس نیولې و چې مورفیسه 15-16 کاله عمر لري، لوړ فشار لري. نوري صاحب په طبابت کې وزنۍ مرض چې هغه ته د مرګ له خبر کول شوی د اغل ول فشار ده. د لوړ فشار بل نوم چې د سایلنت کیلر یا مرګ خاموش ده. ټول هغه اوریدونکي چې زما اوسه برنامه اوري په خپل یا دا چې په فامیل کې داسې یو څوک ولري چې اغل ول شکر ولري، لوړ فشار ولري په ډیره بکنه سره، نو د فشار په مقابل کې باید ډیر زیات جدي اوسېږي، بې تفاوت ونه اوسېږي، ځکه فشار زموږ ستاسو د بدن څلور ارګانونه د خپل هدف لاندې ګرځوي. اول ارګان چې فشار د خپل هدف لاندې ګرځوي لکه شکر زړه ده، د زړه د حملې سبب کیږي. دوهم ارګان چې د فشار د وجه نه هغه ارګان متاثر کیږي هغه دماغ دی، ځکه د مغزي سکتې سبب کیږي. بیا دا مغزي سکتې بیا په دوه قسمه ده، یا دا چې په داخل دماغ کې به د فشار د وجه نه رګ بندیږي، یا دا چې په داخل دماغ کې به د فشار د شګېدو د وجه نه رګ شتیږي چې اوس اسکیمیک سټروک وایي، بلته هیموراجیک سټروک وایي، چې دا دواړه خطرناک دي. او 15% ده دواړه دغه سکتې مغزي د مرګ سبب کیږي. او که چیرې 15% مریضان پاتې شي هغه نو ټول عمر معیوب او محتاج وي، نو یو طرف یې فلج هم وي او خبرې به هم نشي کولای، نو څنګه حالت هم ته پیدا کیږي. ډیر داسې مریضان مو لیدلي. دوهم دریم ارګان چې دغه سترګې دي، فشار چې کله ډیر پورته شي د سترګې ډیر خرابې، حتی په بعضي حالاتو کې مالیګننت هایپرټینشن هغه د سترګو د لړندېدو سبب کیږي. څلورم ارګان چې خپل فشار د هدف لاندې ګرځوي لکه شکر هغه ګردې دي، نو د ګردو د عدم کفایي یا کرانیک رینل فیلر یا سی ار اف سبب کیږي چې هغه هم بیا اساسي تداوی نه لري. نو دغه اساسي تداوی هم بیا د کینی ترانسپلانټیشن ده یا د ګردې پیوند ده. نو پندې اساس باندې شکر په ټول دنیا کې لکه فشار هم داسې سلسله تدابیر لري. د شکر مریضان باید مالګه کم کړي ټول عمر لپاره، د درد دواګان د امکان تر حده باید ونه خوري، ټول هغه غوړي چې هغه مشبوع غوړ دي لکه دغه زیر غوړي او کوچو دغه سپینکای وازګي، د دې په مصرف کې باید تاو خورا د کموالی راولي. مونو ان سچوریټډ فټ لکه زیتون تیل، د جوارو غوړي، د کنجاتو د زغر غوړي، د دې څخه باید زیاته استفاده وکړي. د سبزی او ترکاری څخه زیاته استفاده وکړي. که چېرته شکر ونه لري میوجاتو نه زیاته استفاده وکړي. خو منظم ډول سره فزیکی فعالیت وکړي. او د فشار د تداوی په خاطر باندې هم په ټوله دنیا کې شپږ کلاس دواګانې دي. بیا د هر کلاس دوا نظر سنت، نظر جنس، نظر ودیته چې د فشار په څنګه کوم کوم بل مرض نه لري، بیا هغه د ډاکټر د خوانه په مسلکي او تخصصي ډول سره توصیه کیږي او تشخیص کیږي. او هغه دواګانې هم باید په منظم ډول سره واخلي. نو که چیرې زغ ټول نقاط په نظر کې ونیسي، ان شاء الله د فشار له ټول اناخوانو څخه به دوی بیا نو ځان خلاص کړي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب احمد زی. په مقدمه کې مو ویل چې نن د نوامبر 14 د شکر یا ډایبټس له نړیوال ورځ سره برابر ده. نړیوال ورځ دا هم ورځ هم 1991 کال کې د دې لپاره ونومول شو چې د شکر ناروغي په ټوله نړۍ کې یا ډایبټس ډیره عام شوې و، او د همدې لپاره باید دا ورځ ونومول شو چې د خلکو په خپل او د روغتیا چارواکو روغتیا پالانو پام ورته واړول شي. په افغانستان کې تاسو چې د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر یاست، او اوس مو هم ډیر رڼا واچول په ډیابټس یا په شکر ناروغي باندې، موږ داسې کوم شمیرې لرو چې آیا دا ناروغي په خلکو کې زیاته شوې ده پرې وروستیو کې، او که کمه شوې ده، او که زیاته شوې علت څه دی، او که کمه شوې علت څه دی؟
نوري صاحب بدبختانه موږ تاسو داسې خاص تحقیقاتي سنټر نه لرو، تحقیقاتي مراکز نه لرو. خو دا ناروغي څومره چې د بشریت د ژوند سهولت زیاتېږي په هماغه اندازه باندې د دې ناروغي هغه ګراه هم پاتې کیږي. د دې ناروغي هغه اساسي علتونه اول چې دا د استراحت ده، ځکه موږ تاسو دو قسمه انرژي درو په بدن کې. یو هغه انرژي ده چې موږ تاسو په بدن کې د شحمی انساجو په شکل باندې ذخیره کیږي او د شحمیاتو څخه رامېږي کیږي. بل هغه انرژي ده چې د ګلوکوز دی وجنه موږ تاسو اخلو بدن ته او بدن کې په مصرف رسیږي چې ونه رسیږي. دا هم د شحمی انساجو په شکل ذخیره کیږي. نن سبا خلک ډیر سره طلب شوی دي فزیکی فعالیت نه کوي، ځکه موږ تاسو چې دا ګرځو اصل میکانیزم د شکر مریضانو لپاره چې ډاکټر مریض سوای چې ګرځه دا ده چې موږ تاسو که ګرځو که خبرې کوو که کار کوو همدغه ګلوکوز مصرف رسیږي. نو نن سبا خلک چې دي حتی هغه تلویزیون چې ګلقوي هم ریموټ باندې ګلقوي ورته چکیږي نه خاص ډېره کمه فاصله ته چېرته مثلا خاجي وي ختم وي خیرات وي چېرته ځي هم په موټر کې دي پیاده نه ګرځي دقاني کارونه نه کوي منظم کلبو ته نه ځي. نو په همدې اساس باندې د دې ګراب نه تنها په افغانستان کې بلکې په ټوله دنیا کې څومره چې ژوند سهولت زیاتېږي د دې ناروغي ګراب پورته ځي هر اندازه سره چېرته.
یعنی ستاسو خبره دا څرګندیږي هغه خلک چې په ښارونو کې ژوند کوي هغوی چې په کلیو او بانډو کې په کرنیزو چارو نورو چارو بوخت دي د هغوی په منځ کې د شکر ناروغۍ کم ده نسبت ښاري خلکو ته.
همداسې ده، همداسې ټول هغه څوک چې هغه فزیکي فعالیت کوي که دقاني کوي که کوم بل کار کوي نو هغوی ګلوکوز مصرف وسي هغوی اکثرا د زړه په ناروغیو باندې د شکرې په ناروغي باندې دوی زیات ناخته کیږي. او ټول هغه څوک چې هغه په خارو کې ژوند کوي او یا دا چې که په اطرافي هم وي اسرا طلبه وي کار نه کوي نو هغوی دغه اضافي انرژي نه مصرفوي په همدغه انرژي سره په بدن کې د شکر سبب هم کیږي، د زړه د امراضو د زړه د رګونو د امراضو سبب هم کیږي، د وینې غوړ هم رامنځته کوي. دا ټول انرژي نه دي. نو په همدې اساس باندې د چیرته یو څوک غواړي چې شکر ناروغي باندې مصاب نه شي یا د زړه په ناروغۍ باندې مصاب نه شي نو هغوی باید دغه ټول نقاط ته چې مخکې مو اشاره وکړه دا باید په نظر کې ونیسي. روزانه باید مخکې د شکر تسلی هم نه وي چې جوړ هم وي، باید فزیکي فعالیت ولري، هغه غذاګانې چې هغه په خپل ترکیب کې زیات اندازه سره ګلوکوز نه لري د هغو په مصرف کې کموالی راولي. یعنې سبزي او ترکاري باید زیاته وکاروي او که چیرته اضافه وزني ولري چاک وي خپل وزن باید کم کړي، ځکه چاقي په تباب کې د مرض عنوان لاندې مطالعه کیږي. چاقي چې د شکر اساسي علت جوړوي، چاقي د لوړ فشار اساسي علت جوړوي، چاقي د وینې د غوړو رامنځته کېدو اساسي علت جوړیږي، چاقي د زړه د رګونو د زړه د حملې او د مغزي سکتې اساسي علت ده. نو په همدې اساس باندې بدبختانه زموږ ستاسو په ټولنه کې اوس هم اکثرا په اطراف کې څوک چې لږ په چاق وي هغوی داسې فکر کوي چې زه ښه صحتمند یم، تر حال کې چاقي په خپله په طبابت کې مرض ده. نو دغه ټول نقاط باید په نظر کې ونیول شي. نو انشاءالله له دغه حالت څخه بیا خلاصیږي او ګراف هم راټیټیږي. خو زموږ ستاسو د خلکو اکثرا دوی پوهاوی ساته ټیټه ده، هغوی باید په دې نقاطو باندې پوه شي تر څو چې د دې مهلک او خطرناک وجود کې امراض څخه ځان وساتي.
بله ډاکټر صاحب مننه کور ودان اوریدونکو شته ده، اوریدونکو برواخلو څو اوریدونکو د دوی پوښتنه به تاسو د سره یادداشت کړي او بیا به په رڼا واچوي. مهرباني ځان رو پیژنې د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده. مهرباني.
السلام علیکم محترم نوریاس نوری صاحب، کشمیر خان زرملوالیم د خیبر پښتونخوا هری پر نه اړیکه نیولې. سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته محترم ډاکټر صاحب احمدی ته ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، څه پوښتنه لري له ډاکټر صاحب نه؟ مهرباني.
پوښتنه مې له ډاکټر صاحب نه ډېره مهمه پوښتنه ده. حالا چې ډاکټر صاحب خو موږ د پوښتنو دپاره ماشاءالله دومره ښه بیان یې ورکړ چې پوښتنو ته ضرورت هم نهشي پیدا، خو یوه پوښتنه کول ډېر ضرور زه بولم. هغه دا ده، هر هغه ناروغ چې هغه د شکرې او ناروغي ولري او دی په دارو درملو کې بېغوري وکړي، مثلا کله خوړلې دارو کله نه خوړلې، دغه په ناروغي باندې څومره مثلا په ناروغ باندې څومره مثبت یا منفي اغیزه اچي؟ دغه پوښتنه ته یو لنډ جواب راکړي.
مننه زرمالوال صاحب، پوښتنه یاداشت ولا بل اوریدونکو یې مهرباني ځان راو پیژني او څه پوښتنه لري له ډاکټر صاحب نه؟ مهرباني.
نوري صاحب مخکمه واړې کاتس ول د غيوم پښتنه وکول غد فشار پاکلو مال کله کله فشار پورته کیږي و یو رقم ګولې دې موږ ورته کوو د لوپرین پر امه دي پاکستاني جوړ دي. نو دغه ګولې فشار کنټرولې چې دغه ګولې نو کله کله د شو د رپیدا او د بدن د لرزه ده سبس ګلا شکایت کوي. نو دغه ګولې چې خوري دغه خو به پاینده کوم تاوان لري. دغه ګولې موږ کوو د دغه معلومات په ادراک.
ډاکټر صاحب که تاسو کوم پوښتنه لرئ ترې مخکې مرانه واچوله. مهرباني.
نه ان شاء الله، بس برنامه زره غوښ دې بارے مکمل معلومات.
مننه کور ودان مصرف مدیر نشي. مهرباني غوګورته ونیسئ. مخکې هم ډاکټر صاحب پیرانه واچوله تاسو پوښتنه باندې، خو بیا به هم رانه پی واچوي. بل اوریدونکو دې ازادي رادیو ده. مهرباني ځان راو پیژنې او له ډاکټر صاحب احمد زینت پوښتنه لرئ. مهرباني. ازادي راديو ده د روغتيا د ژوند شتمني خبرونه د شکر یاد قند یا ديابيتس پر ناروغي باندې خبري کوو. مهرباني. اول خو تکل صاحب نشته، زه نوری است نوریم، زما همکار ده اتمن خبرونه که به مو مخ کې د دی اوریدلې وي. څه پوښتنه لرئ له ډاکټر صاحب احمد جینا؟ مهرباني.
او بخښه نوری صاحب، ما ډاکټر څخه دا پوښتنه وای دا غاز چې دی، وای دا غاز د شکر د مثال لپاره مفید دی راته نوی.
پوښتنه مو باندې مو زه صحیح پوه نه شولم، څه شي که یو ځل تکرار کړئ دا خپل پوښتنه؟ د واتساپ لارې مو تماس نیول.
موږ ورته وایي غاز یا شین غازی په
بله ستاسو غږ سم نه راځي، که مو پوښتنه یو ځل بیا تکرار کړئ. بله ازادي راډیو ده. بله بله، لکه چې ډاکټر صاحب سره مو اړیکه پرې شوې
وه. په پښتو کې غاز وایي یا شین غازی یو درخت ده، دا وایي چې و پټې را د خلک وایي دا شکر ته ګټه کوي.
په غوکه مې وی ډاکټر صاحب تاسو سره مو اړیکه بیرته ټینګه شوله، د دې اوریدونکو په پوښتنه باندې خو زه پوه نه شولم که تاسو پوښتنه لرئ. تاسو
نه نه ما بخي وانه وریدله.
مهرباني د خپل پوښتنه تکرار کړئ ډاکټر صاحب ته. بله تاسو هم رادیو او ری او هم خبرونه کې مو برخه اخیسته د دوړ نه کې کور ودان مننه. قدرمن اوریدونکو کله چې موږ ته ټلیفون نه کوي نو رادیو مو ګول کړی، لطفا چې نور خلک هم تاسو په خبرو باندې پوه شي. انعکاس کوي بیرته یو بل اوریدونکو دی، مهرباني ځان راو پیژنې او لکم زمو تماس نیولې.
السلام علیکم نوری صاحب، تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته سلامونه نیکی وړاندې کوم. د مشرقي نه تاسو سره لین کیما. زما د ډاکټر صاحب نه د پوښتنه ده، یو څوک په ډیابت یا شکر باندې اخته وي او دا د ورځې یو ساعت یو نیم ساعت فزیکی فعالیت کوي یا پیاده روی کوي، آیا دې لپاره هم دغه پرهیز ضرور ده چې دا قندي او دا بعضې هغه شان چې خواږه ولري هغه نه یعنی ده دغه پرهیز ضرور ده؟ او بله خبره دا چې دغه اکثره فروټو کې خو دغه ګلوکوز وی نو دا انسان د انسان وجود خو دې ته ضرورت لري، دا تر کوم اندازې پورې پریز کی صدا ونه خو هم انسان یعنی تقریبا وجود ضعیف کیږي او کوي خو په کوم اندازې باندې وخري دا غره ځواب کی.
مننه کور ودان پختنه مو اوریدل شو ډاکټر صاحب، یاداش مو کړل لاتمن.
بالکل
مننه کور ودان. نور د څو دقیقو لپاره تاسو ټلیفون نه مکوي، ډاکټر صاحب پختنه یاداش کړی دی او په غو برنا واچوي. مهرباني ډاکټر صاحب.
نور صاحب ډیره مننه. ادا چې زرملوال صاحب د پاکستان د هریپور څخه تماس نیولې وي که چیرته څوک شکر ولري او دغه د تداوی په مقابل کې بیغوري وکړي څه تاثیرات لري؟ نور صاحب ډیره یو جامع پوښتنه کړې ده، غواړم چې په دې باندې لږ رڼا واچوم. ټول هغه اوریدونکي چې زموږ استاذو برنامه اوري، اول باید په دې باندې باید موږ تاسو پوه شو چې کوم مرزونه ډیر زیات خطرناک او ژوند کې دي که چیرته دغه په مقابل کې موږ بي تفاوت یو. یعنی دغه امراض له جمله څخه یو همدغه شکر ده چې انسان وژني، لوړ فشار ده، د ګردو ادمي کفایه ده، د زړه د رګونو امراض دي. دا ټول هغه مرزونه دي چې اکثره حالاتو کې د خاص کلینیکي اراض ولایم نه لري، خو که چیرته یو څوک د پخوانه په دې مرض باندې مصاب او اخته وي او مرض تشخیصي، د مرض په مقابل کې بیا نو باید ډیر زیات د فرض منځ په شکل باندې د مرض تداوی پر اړتیا باندې باید جدي اوسيږي. که چیرته یو څوک شکر ولري، د شکر ناروغي دوا کله خوري کله نه خوري، نو دا په دې معنا ده چې خپل دا په تدریجي ډول سره خودکشي کوي. ځکه د شکر د تداوی په خاطر باندې سپایه موجوده ده چې اول د شکر مریضان باید روزانه بلا ناغه یو ساعت پیاده روي وکړي. دوهم، ټول هغه غذاګانې چې هغه په خپل ترکیب کې کم شکر ولري لکه سبزي او ترکاري، د دې څخه زیات استفاده وکړي. او هغه غذاګانې چې هغه په خپل ترکیب کې په زیات اندازه سره شکر یا ګلوکوز لري، دغه په مصرف کې کموالی راولي. طبابت کې مطلق پرېز نشته چې یو څوک ډاکټر مریض ته وایي ته شکر لري، ته وریجه مخوره، ته میوه مخوره، بلکې کمیسته. ځکه دومره اندازه سره باید وخوري چې په شکر باندې تاثیر ونه کړي او دغه موادو کمبود په وجود کې رامنځته انسان سي کچیر ته د شکر دی وجنه هغه غذاګان په خپل ترکیب کې ګلوکوز لري هغه په ځان باندې په مطلق ډول سره ودروي نو د شکر په سان کې د مغو موادو د کمبوت دی وجنه بل مرز رامنځته کیږي درېمه دوا ده دوا باید د شکر مریضان باید په تخصصي ډول سره واخلي ځکه د شکر دواګان چې دی هر شپږاته کلاس دواګان لري نو د هر کلاس په هر کلاس کې مختلفه دواګان دي او د هر کلاس د دوا میکانیزم معلوم ده کچیر ته یو څوک د شکر په سان کې د ګردی تکلیف لري ځکه شکر ګرده خرابوي یا دا چې د شکر دی وجه نه د لوړ فشار دی وجه نه یا د بل شي دی وجه نه ګرده خرابوي نو الته معلومه ده چې د شکر د کنټرول لپاره کومه دوا ورکول کیږي چې شکر کنټرول شي ګرده هم خراب نه شي یا دا چې د زړه په شکر په سان کې د زړه مشکل ولري یا دا چې کوم بل مشکل ولري نو د هر دوا هغه استعمال مورد استعمال او مزاد استتباب دا باید ډاکټر ته معلومي میکانیزم ورته معلومي د دوا عوارض جانبي ورته معلومي تر څو چې دغه مریض د ډاکټر د تداوی نه وروسته بهبودی ترلاسه کړي په ټوله دنیا کې خو ډاکټر هغه ډاکټر دی چې کوم مریض ته फायदा ونه رسي کې تاوان ونه رسي نه دی نه خو ډاکټر په ټوله دنیا کې نشي کېدلی نو په دې اساس باندې دوا باید په تخصصي ډول سره واخلي دواګانې معلومي دي هغه دوا واخلي د دوا مقدار معلوم ده کچې ته په یو دوا باندې دي هغه شکر هغه اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول ته یا ټایټ ګلایسیمیک کنټرول ته راڼ شي نو بیا دغه دوا سره د کوم بل کلاس دوا باید یو ځای شي نو په دې اساس باندې د شکر په ځان کې چې چیرته کوم بل مرض وي باید هغه دوا چې د شکر مریض ته توصیه کیږي ډاکټر باید پوښتنه چې په دابل مرض باندې دغه دوا کوم تاثیر کوي مثبت تاثیر کوي منفي تاثیر کوي آیا ورکول کیږي نه ورکول کیږي یعنی په ینه باندې څه تاثیر کوي په زړه څه تاثیر کوي دا ټول شان باید په نظر کې ونیسي او باید په دوا کې په هیڅ وجه باید کمبوت رانه ولي او نو پکې وخفه راولي که چیرته وخفه پکې راوسته او یو ځل د شکر دی وجه نه په بدن کې کوم اختلاف یا جنجال راغی دغه تداوی به ډیره مشکل کیږي بل دبل روش بیا تماس نیول د قندهار نه چې مورکی فشار لري او لوپرین په نوم باندې ګولې خوري لوپرین چې دی دا لوپرین او اسکارد دا اسپرینتی دی اصلا دا وینه نری کوي ټول هغه مریضان چې هغه شکر ولري ټول هغه مریضان چې هغه دی وینه غوړ ولري ټول هغه مریضان چې هغه لوړ فشار ولري نو دی غوي په نس باندې دغه د مغزي سکتې او د زړه د حمله ریسک یا خطر ډیر زیات وي نو دی مریضانو ته د اماغه د فشار د دوا په څنګ کې دا دغه د لوپرین ورکول یا د وینه د غوړ دوا توسه کول د لاسونو نیول تر 15% پورې هغه مرګومیر په سړي راکموي نو دا دوا اصلا د فشار دوا نه ده بلکې وینه لري کوي مریض هغه د فشار د اختلالاتو څخه چې هغه د مغزي سکته ده د زړه حمله ده په هغه کې فوق العاده کموالی راولي او حتی د مریض تر 15% پورې د مرګومیر خطر د په نسبت باندې لمنځه وړي او بل د هبد روشه د مشرقي څخه تماس نیولی وو چې یو څوک که شکر ولري او روزانه یو نه تر یو نیم ساعته پیاده روي وکړي او بیا نو پرهیز څه ضرورت نشته که چیرته په فزیکی فعالیت باندې دای وکول شي چې خپل شکر هغه اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول ته راولي او لګ لګ سپریز هم سره وکی نو بیا دې ته ضرورت نشته خو که چیرته موږ تاسو خدای سي کار نسو کولای چې په منظم ډول سره شکر هغه اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول ته راولو ځکه نو دا اکسپټیبل لیول د نوې او د یو سره ډیر څه په مابین کې ده زه موږ تاسو اکثره هیوادوال چې شکر باندې اختوي شکر یو نیم سل 200 200 کې وي دوی هیڅ شکر په مقابل کې هیڅ پروا نه لري او اکثره به تفاوت وي نو په دې اساس باندې که چیرته کولای شي چې نارمل رنج ته راولي نو بیا په څنګه پریز هم سره وکی او د شکر باندې د واګانې دي چې هغه میکانیزم دا ده چې په هیڅ وجه باندې لا اتیا وسخه شکر نشي کومولای نو هغه دوام چې وسره وخري بیا نو هیڅ نو خطر یا مشکل ته نشته خو که چیرته داسې نشي کولای نو بیا د غدرې وړ صفایه باید په نظر کې ونیسي او بل دا کوم میوجات چې موږ تاسو خروج او خوګی دي ټول هغه میوه چې موږ تاسو خرو او خوګی دي د نوتن هداش ګلوکوز لري بلکې نور قندیات هم شته چې هغه ګلوکوز څخه ډیر زیات خو خوند لري لکه ګلکتوز مالټوز منوز هر هغه میوه چې هغه خپل ترکیب کې ګلکتوز او مالټوز او منوز ولري هغه موږ تاسو په شکر باندې ډیر زیات تاثیر نه کوي په نور دنیا کې د شکر د مریضانو لپاره کې کوم څه کلچین څه بورام څه وریجن څه هغه کې ګلوکوز نه وي دغه په ترکیب کې نور قندیات وي چې هغه ګلکتوز او مالټوز او منوز دا هغه شکر باندې تاثیر نه کوي یو څه اندازه دی ویني د غوړو لیول پورته بیاي نو په دې اساس باندې بیا هم ورته وایم
ډاکټر صدق کوم امدغه میوه چې تاسو یادونه وکړه ګل منتوز او ګلوکوز
ګلوکوز مالټوز منوز
دا کوم میوه ده چې مثلا دا اوس اوریدونکو خلک اوریدونکو اوري چې هغه وخوري
نوري صاحب موږ تاسو څلور پنځه قسمه قندیات لرو قندونه ګلوکوز هم قنده، مالټوز هم قنده، ګلکټوز هم قنده، زایلوز هم قنده، دا ټول خواږه شیان دي. د شکر د مریض میکانیزم دا ده چې په وینه کې د ګلوکوز لیول پورته شي. که چیرته په بدن کې ګلکټوز یا مثلا مالټوز او منوز وي، هغه شکر سره کوم کار نه لري. اکثرا د شکر مریضان د میوې په لحاظ باندې چې خوري، هغوی باید مڼه وخوري. مڼه چې ده، دا په خپل د شکر مریض روزانه د څخه استفاده کولای شي، نو د کیوي څخه استفاده کولای شي، په کوم اندازه سره د مالټي څخه استفاده کولای شي، د انار څخه استفاده کولای شي، او هغه میوي چې هغه په خپل طریقې کې په فوق العاده ډول سره په زیات اندازه سره ګلوکوز لري، دغه په مصرف کې باید فوق العاده کموالی راولي. هغه انګور ده، انګور نه خوړلای د شکر مریض، انګور ګلوکوز لري، عام ګلوکوز لري، کیله ګلوکوز لري، او خرما. دغه څلور شیان باید شکر مریضان ونه خوري، دغه مصرف رانه ولي، نو دا فوق العاده شکر پورته بیای، او دغه نور میوه بیا په شکر باندې دومره تاثیرات نه لري.
کور ودان ډاکټر صدیق پرونی ورسته برخه ته نږدې شوی، او تاسو ډیره ښه رڼا په واچوله. اوس پرختنه مو څه ده د افغانستان دغه وضعیت په پام سره د شکرې ناروغي په ارتباط باندې مو ویل هغه چې ارسی ده انتقالیږي له ماینډو پلرونو، او هغه چې نه ده ډیر له خوړو سره تړلی، او په افغانستان کې هم ول ډیر خړل کیږي، ډیر خلک فعالیت هم نه کوي په خارونو کې چوسی. دغه وسنی وضعیت په پام سره چې ډیر خلک د ورځې دوه وخته ډوډۍ په مشکل پیدا کوي، د خړو دغه کموالی ته په پام سره، آیا دا به په دې باندې اغیز وکړي چې ډیر کم خلک په شکرې ناروغي باندې اخته شي، خلک چې وږي دي نن ورځ او ډوډۍ نه لري؟
نوري صاحب، دا بالکل فوق العاده په دې ناروغي باندې دې ناروغي ګراف کموي، ځکه د شکر د ناروغي که چیرته یو څوک غواړي شکر ناروغي ته لاړ نه شي، اول نو باید د خوراک اسراف کې کموالی راولي. خو بدبختانه زموږ ستاسو د خلکو اقتصادي وضعیت خراب ده، نو اکثرا اوس ډوډۍ موډۍ د شیان په ښه شکل سره دوی ته نه پیدا کیږي، خصوصا هغه څه چې هغه زموږ ستاسو په بدن کې د ګلوکوز دیول پورته بیایي. نو هغه که وریجې وي، که مثلا د کچالو وي، دا شیان قیمت دي، سبزي او ترکاري ارزانه ده، او سبزي ترکاري شکر لپاره تداوي ده. او بل زما ټول هغه ورځې چې موږ تاسو برنامه وري، او که غواړي شکر ته لاړ نه شي، دغه څو نقاط دوی ته وایم، باید دا ټول عمر لپاره عملی کی، ان شاء الله دوی به شکر ته هیڅ کله نه داخليږي. اول، روزانه باید یو ساعت پیاده وګرځي. دوهم، که چیرته اضافه وزنی ولري، د بی ام آی پر اساس باندې اوورویټ وي، یا مثلا چاقي ته داخل سی وي، خپل وزن باید کم کړي، ځکه وزن په خپل د شکر د ناروغي یو اساسي علت جوړوي. نه تنها د شکر د ناروغي، بلکې اندورې ناروغيان هم چې مخکې مرتي اشاره وکوله، دغه ناروغيان اساسي علت هم تشکیلوي. او بل، خوراک باید ډیر زیات هغه غذاګانې چې هغه خپل ترکیب کې ډیر خواږه شیان ولري، ګلوکوز ولري، لکه وریجې او دا 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 کچالو، دا خام د غنمو ډوډۍ، دې په مصرف کې کموالی راولي. او برعکس، باید سبزی او ترکاری په دې کې باید زیاتوالی راولي. بعض دوايان دي چې هغه دوايان باید دوی باید هغه منظم ډول سره واخلي، که چیرته دوی په پری ډیابټس کې وي، چېرته د بایګونات کلاس دواګانې وای، نو هغه هم دغه د جګر هپاټیټ ګلوکوز آوټپوټ چې له یې څخه د وینې ته دغه کې داخليږي، دا دغه پروسه دغه میکانیزم نه هکوي، او په نتیجه کې په وینې کې د ګلوکوز کمیږي، شکر ته نه داخليږي. که چیرته دغه نقاط موږ تاسو په نظر کې ونیسو، ان شاء الله هیڅ کله هم شکر داخل نه شو. او که شکر ته لاړ شو، نو باید شکر په مقابل کې ډیر زیات جدي اوسېږو، بے پروايي ونه کو. بے پروايي زمونږ په مرګ باندې تمامېږي. نو ان شاء الله باید په دې باندې پوه شو، شکر ناروغي ته باید په جدي ډول سره توجه وکړو.
ډیر مننه کور ودان د داخله ناروغي متخصص ډاکټر فضل احمدزی، چې نن د شکر یا دیابټس پر موضوع مو د ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ په خبرونه کې برخه واخیسته. دا خبرونه هم دومره وزن ریاس نوري او زما تخنیکی همکار طاهر روشان له تاسو اجازه غواړو.
ما خفا شلے دم رزر پس باندے غصہ شلے ولی پکتول ما خفا شلی دمر زر پس باندے غصا شلی دمر زر پس باندے غصا شلی سلی بیارا ترا سون شلے تیر پسلی بیارا ترا سون شلے تیر پسلی بیارا ترا سون شلے تچیل خندانا تکشنا شلے دمر زر پسوان دے غصا شلے تچیل خندانا تکشنا شلے دمر زر پسوان دے غصا شلے دمر زر پسوان دے غصا شلے.